ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لازدي رادیو نه روانې نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په روان یو ساعت کې په غنو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ورچې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي هیله من دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. دا شان له دې هم خبرېږي چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت غواړي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه دې ژر تر ژره له ولس سره معلومات شریک کړي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې بل طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل کلوردی وایي د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان په شمول شل وسلوال وژلې دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. خلیلزاد نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبري اعلان ته ویل دی وی له مختلفو ډلو سره زما تر سره شو بحثونه ته په پام سره په اوس وخت کې یوازې دومره ویلی شم چې د سولې لپاره بالقوه فرصت برابر شوی دی. نه غواړم اوس وخت کې دا اعلان کړم چې مختلفو ډلو په دریزونو کې څه ډول بدلون راغلی دی، خو وایم چې د ستونزې اوس هم شته دي، مشکلات هم شته دي، او ټولې خواوې باید منسجم شي تر څو د سولې لپاره له اوسني فرصت څخه استفاده وشي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. لویدیزو خبری اجانسونو ویلي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړې دي چې د طالبانو لخوا پکې خیر الله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خلیلزاد نن په کابل کې د افغانستان له یو شمېر چارواکو، سیاسینو او د سولې له شورا سره خپلو غونډو ته دوام ورکوي. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار موجود نه ده. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کاناډا کې یوې امنیتي ناستې ته وویل چې دا بخیي چې وویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوسټ لوی درسیس له طالبانو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه د لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه د غونډو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قلوردوای د ملي اردو ځواکونو له تیرو څلورشتو ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي چې پر مهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي. د اتل قلوردوایان احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته ویل
شل تنه وسلوال تر اگر وژل شوي دي، په وژل شوي کسانو کې ملا شریف د طالبانو نام نهاد ولسوال هم شامل دي او همدارنګ یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه عملیاتو کې څلور اراده وسایط د سلاح او مهمات سره هم له منځه تللي دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څهونه ویل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن به راتلونکي اونۍ په دې اړه خپله نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته ویل راتلونکي دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خو د سعودي حکومت دار دوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستانی پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو لخوا وشل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قمندان عبدالرزاق چیما ویلي چې وسلوالو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او روغتون ته په رسېدو یې ساه ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپرو دغه بریدګر له سیمې په تیښته کامیاب شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د عراق پولیس وایي د دې هیواد په بصری ښار کې یو مذهبي مشر پنون شپه ناوخته د خپل کور مخته په ډزو وژل شوی دی. وسام الغراوي په دې وروستیو کې د عامه خدماتو د نیمګړتیاو په اعتراض کې پورته شوو مظاهرچیانو ته ویلي وو چې د خپلو غوښتنو لپاره وسله پورته کړي. په بصره کې له څو میاشتو راهیسې د څښاک د پاکو اوبو او برېښنا د خدماتو په برخه کې د نیمګړتیاو او ستونزو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. دی وایي زه هیله مند یم چې له ولسمشریزو انتخابات وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې هوکړې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې.
که چېرې عام انتخابات را مخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږده کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د پیښې په اړه دې ژر تر ژره له ولس سره معلومات شریک کړي.
جنرال صاحب شهید رازی خان شهادت پر رابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه نو حتما به انشاء الله دا مشترک پیګری کوو.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي او په دې اړه هم راپور لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. که وخت وو یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 او د اف ام په 0.15 صفو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې کول شي چې واوري. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغان سولې او روغې جوړې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې افغانان په خپلو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. دغه موضوع زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی ده او دمګړې را سره په سټوډیو کې د زدران شه په کېده شي په ډېره جزئیات ورکړي او وایي چې په قطر کې چې د تړاو کومې خبرې اترې شوې دي هغه هم اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوردونکو ته سلام. رښتیا هم لمدو وروسته چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شوی دی او څو هیوادونو ته سفرونه لرل، نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې د ځینو محلي او سیمه ییزو رسنیو په مخ راښکاره شو، د افغانستان د سولې په اړه په وروستي جزئیات وغږېدل، خبریالانو هم د ده څخه پوښتنې مطرح کولې او دغه څه په اړه باندې چې دا وخت د خلکو په منځ کې شته هغه له ده سره شریک کړل. په ټوله کې د دوو خبرو جزئیات دا و چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا وخت په دې باور دی چې نوموړی هیله مند دی تر څو د راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانان په خپلو منځو کې روغ جوړې ته ورسیږي. نوموړی چې نن یې د سولې لپاره نن یې له رسنیو سره خبرې کول ویل چې د سولې لپاره زمینې امریکا او نور ملګري برابروي، خو د سولې اړه کورنی موضوعات باید د افغانانو لخوا حل شي. کله چې لاغه څخه پوښتنه وشوه چې که طالبان د انتخاباتو پر ځنډیدو ټینګار کوي، هغه څه چې رسنیو ته ځینې آف د ریکارډ معلومات راوتلي، نو له ده پوښتنه وشوه چې په دې اړه به ستاسو ځواب څه وي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
I hope that the Taliban and other Afghans would use
دی وی زه هیله مند یم چې له انتخاباتو مخکې طالبان او افغان حکومت په خپلو منځو کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. لغه پختنه لدې ترڅنګ د ټینګار وکړ چې امریکا هم د افغان حکومت د سولې په برخه کې کار کوي او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره مالی او لازم مرسته کوي ترڅو انتخاباتو ته آمادګي او چمتووالی ونیسي. د دې ترڅنګ نوموړي نورو ډېرو موضوعاتو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې د افغانستان د سولې موضوع کورني او بهرني ابعاد او اړخونه لري چې دا ټول باید سره یوځای شي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې سیاسي حل ممکن شي. د دې ترڅنګ د ویل چې د چله د څخه د پرمختګ په باره کې پوښتنه وشوه چې تر اوسه په هیڅ کوم سفرونه کړي یا لید کاته درلودل څه پرمختګ موجود دی د مختتانه امیدواري وښودله. استاد صاحب تاسو چې د قطر کوم سفر ته د اشاره وکړه د دې وړاندې ځینو رسنیو په تیروم اسوسییټیډ پریس خبر ورکړی دی چې ویل کېږي زلمی خلیزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ همدارنګه د موقتي حکومت پر جوړېدو او ځینو نور موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. همدارنګه په دې هم سره غږېدلي وو چې د شپږو میاشتو لپاره اوربند اعلان شي خو د راپورونو له مخې طالبانو دا ډېره کمه موده ټاکلې. اما داسې هم نه دي ویل شوي چې دوی په دوو خبرو کې څه موافقې ته رسېدلي دي که نه. خو په کور دننه ولسمشر محمد اشرف غنی د بېلابېلو سیاسي جریانونو همدارنګه سیاسي مشرانو د پخواني جهادي مشرانو سره په اړیکه کې د روزانه د دوی سره لیده کاتل لری ترڅو د سول لپاره یو مشورتي بورډ جوړ کړي. زلمی خلیزاد هم دغه موضوع ته اشاره درلودله او نظر یې دا و چې په ټوله کې افغانان د دې سولې په اړه باندې یو همغږي وي ولري او همدارنګه دوی په خپلو منځو کې سره سلا وي. له دې وړاندې د زلمی خلیزاد د سفرونو په اړه په ټولنیزو رسنیو همدارنګه د افغان سیاسون په اړه باندې اندېښنې دا وي چې د سول لپاره چې کومې هڅې کېږي تر ډېره له دوی سره نه شریکېږي. خو دا لومړی ځل و چې زلمی خلیزاد موضوعات له رسنیو سره شریک کړل. نن د افغانستان د مشرانو جرګه کې هم په دې موضوع خبرې وشوې چې دا موضوع باید هم تر ولسه ورسیږي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د غونډې په یوه برخه کې وویل
که رښتیا هم دوه مخه سیاست نه وي چې د اعظمي سره یوه خبره وي، مسلم یار سره بله خبره وي، د اڅکزي سره بله خبره وي، خو دا خپله یو نوا ذهن ګډوډ کوي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریکه کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو دا ده چې هغوی چې څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي تر څو د نورو سیاسیونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه خبر شي.
پټوله کې زلمی خلزاد ویل چې د افغانستان د سول لپاره راتلونکي کومه نقشه چې موجوده ده دوی دې ته کار کوي چې افغانان داسې یو افغانستان وي چې هلته ټول افغانان خپل حقوق ولري، افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره کوم ګواښ نه وي او له نړۍ سره سوله ییز ژوند وکړي. بل وسال
ډېره ډېره مننه کوو له خپل همکار یوسف زدران نه چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو او معلوماتو په اړه تاسو ته خپل لغه توضیحات او خبرې ترې چې راټولې کړې وي شریکې کړې. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد دا مسله له احمد تکل سره په مرکه کې شریکې ده. خغل مجاهد په پیل کې ډېره خبرې کوي چې ولې د توافق د ولسمشر انتخاباتو له مهلت سره په یو وخت کې مطرح کیږي.
د ریاست جمهوریت انتخابات کړه مختکیږي نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي دا به د سولې پړاو ډیر لري کې ځکه چې هغه کاندید بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې په ارشي کې لاسته ونی موجوده ولسمشر ولسته وعده ورکړی ولای چې له ټولو نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سوله راتل دي. ولې دا څلور پنځه کاله پرکېږي چې سوله نه ده رامنځته شوې. نو عام ذهنیت په دې باندې روان دی چې که چېرته عام انتخابات رامخته کېږي هغه به بیا د دې سولې پړاوونه ډېر اوږده کړي. نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي. زه نه پوهېږم چې د څومره حده پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عامه انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې ووځي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه ده کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول به څه وي او دغه له ټولو نه مشکل ترین پړاو ماته ښکاره کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه څه ده او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري دای مطرح کړی د امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی، فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې د دې تفصیل په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په دې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنی، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دننه د سولې پړاو ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت هماغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکړي؟
زه باور نه لرم تر څو چې مشخص توافقات د طالبانو د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی سم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی سم څو مسایل د هغو دپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو دپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دوی دفتر باید په رسمي توګه وپیژندل شي، یو د دوی باید د تورو لیستونو نه وویستل شي، د دوی باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت ایښي دي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسایل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسایل نه مطرح شي زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک په نورو مسایلو کې پیشرفت وکړي.
د سولې د شورا د اجرایه بورډ غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره موز ماده همکار احمد تکل مرکه ورده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
من نکوه استاسو له ملتیا چې ازادي رادیو ما انتخاب کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبیح الله سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوه دیرشو ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته رسیږي. نور حال د فیروزه عزیزي په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به تر راتلونکو شپږ ورځو ولسی جرګې ته د 20 ولایتونو د بریالۍ نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره دې چې د قوس دویمې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کیږي نو د پایلو په اعلان کې به ځان ته ترجیح ورکړي.
دغه اونۍ تر پایه پورې به هم انشاءالله دغه پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې تاسو پوهېږئ چې موږ د دې ترڅنګ چې ورسېدونه هم معلومات پر ورته انتقالوو. څه باندې د 200 محلونو رایې له سره شمېرل شوي دي. په هغه ټاکلې نېټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د قوس پر دویمه او د کابل به د قوس پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 20 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون مخکې ویلو وو سره دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګون راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړه ته اړ شي. اوس دا کمیسون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د عذابو غبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
موږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا موږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
خغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
د افغانستان د مشران جرګې غړي او اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي په خاطر دې هم حکومت خلکو د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د یوې تروریستي پیښې په اړه یې ملت ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او پتیره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قماندان عبدالرازق د ترور په اړه دی د خپلو څېړنو نتیجې له دوی سره شریکې کړې. دوی د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړې چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قمندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
د جنرال صاحب شهید رازی خان د شهادت په رابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه دغه حتما به ان شاء الله دا مشترک پیګری کو. روانه هفته کې باید امنیتي سپورت مسولین سره د ټول مسولینو مشرانو چې تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو څیړونکی پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وڅېړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه یې هېره کړې ده. د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړي او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اوولسو کلونو کې د هېواد ډېری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د مندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون شک چې په اوولسو کلو کې کومې قضایاوي چې په افغانستان کې سوي دي دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلې، که یې څېړلي د خلکو سره نه دي شریک کړي، که دوی په کار کې نه واقع سي دوی پاتې راغلي، همدا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریکي.
خاغله مجاهد وایي که حکومت د دغه سپې خو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي، خلک به ناهیلي او په حکومت او پتیره په امنیتي او کشفي ارګانونو به باور کم شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دوهم ځای لري چې د طبي پیښو له امله سخت زیانمن دی. نجیب اقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د طبي پیښو په مدیریت کې ناتوانه هیواد دی. د نور جزئیات رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، واورې ښویدنې، وچکالۍ او طبیعي افاتو له امله میلیونونه انسانان متاثر سوي دي. نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آقا خان د استوګنې برابرولو موسسې په پرانست غونډه کې وویل افغانستان د طبیعي پیښو له امله سخت زیان لیدلی خو په مدیریت کې ناتوانه دی.
ما در بین ده کشوری که به شدت آسیب
دیده موږ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې له طبیعي پیښو سخت زیانمن دي لومړی یا دوهم هیواد یو او همداشان له بده مرغه د هغو لسو هیوادونو په قطار کې چې د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه دي دریم او څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم څه موده وړاندې ویلي وو چې د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي. نجیب آقا فهیم زیاتوي دا مهال په هرات کې 20,000 کورنۍ، په بادغیس کې 15,000 کورنۍ او په کندهار، فاریاب او کندوز ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان پراختیایي اداره او فوکس موسسه سره یو ځای او د آقا خان د استوګنې په نوم یې د موسسې په نوم فعالیت پیل کړ چې طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. د آقا خان بنسټ یو استازي نور جهان وای د دې لپاره چې طبیعي پیښې راکمې سي باید په ګډه کار وسي. هغه وای چاپیریال ته پاملرنه د مدارۍ یوه دنده ده. په دې برخه کې هر نسل مسؤل دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي. موږ د فزیکي او ټولنیز چاپیریال د کیفیت لوړولو په برخه کې هم مسؤل یو. د آقا خان بنسټ چارواکي وایي چې په تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او اوس هم چمتو دي چې له افغانانو سره په ځانګړې توګه د طبیعي پیښو له امله زیانمنو سره مرسته وکړي. د ښاغلي فهیم په خبره نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آسیا پیسیفیک د حوزې مشان د سوداګرۍ پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله ونتوانېدل چې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړي. ډیره د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې د آسیا پیسیفیک د حوزې مشران د سرمشریزې د پای اعلامیه خپره نشي کړی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو نن یکشنبه اعلان وکړ چې د تجارتي سیاستونو پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د آسیا پاسیفیک یا اپیک د هیوادونو مشرانو ونه شو کړی چې دغه سرمشریزې پر ګډې اعلامیې موافقه وکړي. د پاپا نیو ګینی صدر اعظم پیتر اونیل چې هیواد په پورت موریزبی کې دغه سرمشریزې کوربه و، د سرمشریزې په پای کې وویل چې له دې سره سره چې مشرانو دا ومنله چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر سر کړکېچ زیات شوی، په غونډه کې ډیر ګټور بحثونه او ښکاره نظریات تبادله شول. اونیل خبرلان ته وویل چې ټوله نړۍ د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر سر راپورته شوي کړکېچ ته اندېښمنه ده. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د سرمشریزې د پای د اعلامې مسوده چې امریکا وړاندې کړې او رد شوې وه، د متن په یوه برخه کې پر چین قات شوی و چې د سوداګرۍ غیر عادلانه پالیسۍ مختوري. د اپیک سرمشریزه په داسې حال کې به نتیجې پای ته رسیږي چې یوه ورځ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د چین له ولسمشر شی جین پینس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکي تعرفونو د زیاتوالي پر سر ناندرۍ ووهلې. پینس وویل واشنگټن چمتو دی چې د چین پر صادراتو پر اوسنیو لګول شوو ګمرکي تعرفې دوه چنده زیاتې ولګوي او ژمنه یې وکړه چې واشنگټن به تر هغو چې چین خپله تګلاره بدله کړي نه وي خپل دریز بدل نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د چین پر صادراتو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت ګمرکي تعرفې لګولي او ویلي دي چې دا کار د چین د سوداګرۍ د غیر عادلانه سیاستونو له امله کړی دی. خو چین هم له خپل لوري له امریکا پر واردونکو تولیداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړې او ترامپ تورن کړی چې د سوداګرۍ جګړه یې پیل کړې ده. د چین ولسمشر شی د شنبې په ورځ د سرمشریزې ته وویل چې تاریخ که هغه د سړې جګړې یا د ګرمې جګړې یا هم د سوداګرۍ جګړې وخت دی خو لې چې جګړه ګټونکي نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر پینس وروسته پیکینګ د مانوي پانګې په غلا کولو تورن کړه او ویل چې د دولت تر کنټرول لاندې کمپنیو ته ډیره سبسیدي ورکوي او د هغو بهرنیو کمپنیو په وړاندې چې هڅه کوي د چین بازار ته لاره پیدا کړي سخت خنډونه ایجاد کړي دي.
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ سره وای تر دې مهاله پورې. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش چې همدا شیبه ستوډیو ته